پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي راډیو دا غرمنې خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې روانې دي او تر اوسه دواړه لوري کوم حل ته نه دي رسیدلي. په روزګان ولایت کې بیا د طالبانو لخوا د پولیو د واکسین د مخنیوي په موضوع هم په همدې خبرونه کې اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکی د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي تلی د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي او د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. د خبرونو تفصیل د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول سول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیت هدایت راکړه چې ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او زیار ویست. تقریبا 43 کسان د ځینې یو تعداد سلاحو سره گرفتار شو او د کابل دانی قمندانۍ قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به ویني.
د شغلی مجاهد په خبره له نیول سوو کسانو سره به قانوني چلند وسي. په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو راپور پولیسو ته رسېدلی دی. د هوایي ډزې داسې مهال وسوې چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د کورنیو چارو وزارت له خلکو جدي غوښتنه کړې چې د دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تېرېدلو وروسته لا هم پر خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل سوې، خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته ویلي چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونه لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د سیل اوبه د جام تر څلی رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازی په وینا سیل خاملاري خراب کړی دی او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سیل شاوخوا ته د سیل د بولاره بنده سوی ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان سوی دی چې د جام سیند د هریرود له سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ سوی دی چې 15 متره لوړ دی. زموږ خلاص ده د راډیو ری. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وی موږ په منځنی ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یو کوچنی ډله واستو او دته ساتندویان دي. یو شمېر ډېر تکړه خلک اوس منځنی ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کېږي. د دې کسانو شمېر نږدې 1.5 زر دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دی. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل سوي دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړی. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاته به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس ښي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 251 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د مې په 16 هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادونو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وسی. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی وار دی چې د یخي پر مخ د هاکی نړیوال سیالۍ په روسیه کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیټرسبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 30,000 کسان به پکښې ځایېږي. د سن پیټرسبورګ ښار په بل لوبغالي آیس پلیس کې به هم لوبې کېږي. پریخي د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24 وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. روان خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر پورته شوې شخړه لا هم هواره شوې نه ده او وکیلان کوشش کوي چې یو حل ورته پیدا کړي.
واسه جون دره تابال هیڅ نتیجه نه رسیدم. سوی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمي سه رای واسه نګنه.
د پاکستان پر وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له تاریخي بریا وروسته د دې ټیم د لوبغاړو د احساساتو د کرکټ بورډ د نظر او د غراز په کابل ښار کې د خوشحالۍ او د سرګندولو پر مهال د هوایي ډزو موضوع هم په همدې خپرونه کې تعقیبو. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي او روغتي چارواکي وایي چې د پولیو واکسین په اورزګان کې بیا هم ګواښ دی.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نه داسې بند شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
برښنا شرکت وایي چې د $1,000,000 په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړې ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د نور راپورونو سربیره بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونی خپرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.15 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدو وروسته بیا هم په خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالاره خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې خو وکیلانو له تالاره بهر ازادي راډیو ته وویل چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته لا نه دي رسیدلي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په ولسي جرګه کې نن هم وکیلانو د تړلو دروازو تر شا دغه جرګې د رئیس د انتخاب پر سر بحثونه کړي او روان دي کوي. دا موضوع هغه وخت لانجمنه شوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره کاندید میر رحمان رحماني په ټاکنو کې ورای کمه واخیسته خو د مجلس د موقت رئیس لخوا نوموړی بریالی اعلان شو. دې مسلې د ده د سیال کمال ناصر اصولي چې له ښاغلي رحماني کمې رایې وړې وې او یو شمېر نورو وکیلانو غبرګونونه راپارول او د دې غوښتونکي شول چې د یادې کله لپاره باید نور کاندیدان په خپل کې سره سیالي وکړي. د لانجل تیری ویونی رئیس مراد صاحب پولیس جرګه روانه ده چې پترت کې د غواخون لامل د ولسی جرګې څو تر امنیتي ساتونکو برسیرن جوبل هم شول. د ولسی جرګې وغړي زلم محمد زلمی بیا د ولسی جرګې د رئیس ټک ته هم لاس ورور چې په مقابل لوري وارو کې خود نور وکیلانو د ولسی جرګې د امنیتي ساتونکو لخوا مخاوني ول شو. په دې اړه ازادي رادیو له موړي سره مرکه هم درلوده چې اوریدونکو حتمانه اوریدلې وي. اوس د ولسی جرګې خړه علاګل مجاهد هغه وایي چې په تالار کې د غستونځ د اواري په هدف لا هم بحثونه روان دي.
نه په داخله تالار هستم درته یک نتیجه به خیر وته واس جریان داره تا بالا به نتیجه نرسیدم. سوی باطل و سر یک رای کې مې یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای واس میکنم ان شاء الله یک نتیجه میتم تا 12:30 بجه نتیجه میتم ان شاء الله.
دا خبری خاغلی مجاید تالار نه بهر د ازادۍ راډیو خبریال تکړی دی او تالار نه د خبری پوخخ لپاره خبریالانو ته اجازه نه ده ورکل شوی. خو خاغلی مجاهد د ستونزوري په ادب دغه باسون خبره په داسې حال کوي چې تر اوسه د دې کار لپاره دوه پلاوی ټاکل شوی خو کار نتیجه نه ده ورکړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مجلس د نظم اخیستلو په ادب ایجابوي چې یو موقت رئیس وټاکل شي. بله مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر پورته شوې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. نن هم وکیلان په خپلو کې بحثونه کوي او د هغې یوې رایې په اړه هم هڅه کوي چې پریکړه وکړي چې د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا د رئیس د اعلان پر مهال باطله ګرځول شوې وه. مونږ په دې اړه تاسو سره نن ورځې په خپرونو کې او په راتلونکو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات شریکوو. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکوي. دا خلک وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په ښکاره دښمني ده چې وسلوال طالبان یې کوي او د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوي. روغتیایي مسؤلان بیا خبر ورکوي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا له تر یوې میاشتې راهیسې تر خپلو سیمو لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت دغه خلک یادې غوښتنې پر داسې مهال کوي چې دغه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسؤول سیفالدین ازادي راډیو ته ویل کچېری وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به دغه غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن ستا خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي. دلیل بار بار مسلسلتی دی زمر او دولت سات مشران سم دا موضوع نمبر میجی کیو دا دولت سات مشران مستوی دی نو دا مستدی موضوع کی
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان روغتیایي مسؤلین بیا یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې څه باندې یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوه چې روغتیایي مسؤلینو یې لامل د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیول یاد کړی و. د اورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او له ماشومان سره د دشمنی په معنا یادوي. د دوی غشتنې له وسلوالو طالبانو څخه دادی چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش دادی چې ورونو مشته ټوله افغانان کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعه ګټي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزان یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نومې خان دې د سفر کاریز اوسېدونکو یم. دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پاتې ناروغۍ اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دې اجازه ورکې او دا ډېر خلک په دې پاتې ناروغۍ اخته شوي دي مای چې دا باندې کې
اوس والدا دي چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پښتنه مې د ترنکوټ ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدونکو. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوال مخالفینو په غوسم کې چې دی حکومت دی باغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دی د ماشومان لپاره دا غو مخنیوي دی د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسته تر څو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي کچېر هغه ورنه کې نو دی په دې خاطر د پولیو مخنیسي او طبعا چې طبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې دی تر حکومت لاندې دی باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تنه تل دی دروزگان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی نو اصلي عمل خو دا دی چې دا ارڅوک خپل شخصي ګټه پکښ لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب شراکې بیا دی لکه خوښلن بعد هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پلس خره ګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. دی وایي چې تمه سته چې تر دغه راروان کوچني اختر وروسته به وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېده، افغانستان تاریخي بریا ترلاسه کړه، خو د اکثرو افغانانو لپاره دا خوښي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې او هغه احساسات چې د افغانانو دي هغه تر اوسه دوام لري. په مختلف ډول افغانانو په هیواد کې دننه او بهر د کرکټ د بریا په اړه او د پاکستان په خلاف د دې کامیابۍ د لمانځلو لپاره خپله خوښي څرګنده کړه، خو د کابل او نورو لوی ښارونو خلک شکایت لري چې متاسفانه د خوښۍ د اظهار په طریقه کې افغانان یو څه بیا هم افراط کړی دی او نهایت زیات ډزې کړي دي. د افغانستان په مرکز او نور سیمو کې د کرکټ د خوشحالۍ په اړه د ډزو موضوع هم په همدې خپرونو کې تعقیبو چې دا کار باید وشي او کنه او څومره تاثیرات او څومره منفي اغېز لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او ګڼ شمېر نیولي. په همدې خپرونو کې په دې اړه اوري، خو اوس له فیروزي عزیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي روانه اونۍ به له دغه ولایت نه د هوایي دهلیزونو له لارې هند ته 22 ټنه وچه میوه صادر شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امیر خلیل احمد یارمان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندوستان به میته میچان روز ان شاء الله انتقالات صورت بگیره.
د خپل یارمان په خبره په دغه وچه میوه کې ډیره برخه پسته او بادام دي چې هند کې ورته ښه بازار موجود دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم له هرات ولایت نه هند، ترکیه او یو شمېر نور هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیل افغاني محصولات صادر شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی او په ډېره لوړه بیه ورته د اړینو توکو رانیول ګران شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې د روژې په میاشت کې په فراه ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دغه خونې مشر حشمت نورزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان وارداتی بهترین اجناس خواهد از کشورهای ایرانی وارد میشه. طبعا بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی، طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس و خصوص مواد خوراکی بالا رفته.
لپ دستی حال که دا چه مخکی تردی در افغانستان در یوش منور برایتون هم پا دی اعلا شکایتون موجود و در کابل پر 60 راکیت و برهانی اثر پا مقابل که افغانی پا دی جول تبد لکیگی. یو امریکای دلار اتیا افغانی 25 پوله، یو یورو نه اتیا افغانی 50 پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستاني کلدارې 515 درس افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په اندونیزیا کې د اپریل په 10 نیټه ترسره شوي د ولسمشري انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي دعوا ثبت کړه او ادعا وکړه چې په رایو کې جال کاری شوې ده. اجملن دا موضوع تعقیب کړی او دا همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د اندونیزیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج څه وایي؟
مننه مراد صاحب. اندونیزیا د نړۍ درېیمه لویه ډیموکراسي بلل کیږي. دغلته د اپریل په 10 نیټه د ولسمشر جوکو ویډیډو او د پخواني متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخ وو. د تیر سې شنبه په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون وویل چې جوکو ویډیوډو د انتخابات په سلو کې د 55 څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو ګټلې دي. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې حساب شوې دي. د دې دواړو سیالانو ترمنځ دا سیالي وسنۍ نه ده. په 2014 میلادي کال کې په اندونیزیا کې دا دواړه سره مخامخ وو او تقریبا په همدغسې توپیر باندې وسنۍ ولسمشر ویډوډو د انتخابات ګټلی وو. هغه مهال هم پرابو ادعا کړې وه چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اندونیزیا دغه انتخابات تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو چې موږ په څو پړاوونو کې ولیدل هغې سره دغه نتایج نږدې دي. په افغانستان کې هم عموما دوه مخکښ کاندیدان وي چې توپیر یې د رایو ترمنځ کم وي او دغه ډول ادعاوې زور اخلي. د انتخاباتو د څار ادارو ویلي دي چې انتخاباتو کې سیستماتیکي درغلۍ په اندونیزیا کې نه دي شوي. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې انتخابات تر ډیره آزاد او عادلانه وو.
هغوی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا کوي استدلال یې څه دی؟ څه شواهد لري؟
دوی وایي چې خلکو په خپلو سترګو کتلي دي چې پراخې درغلۍ شوي دي د ولسمشر په پلوۍ باندې. کله چې د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اندونیزیا نتایج اعلان کړل، د پرابو په زرګونو پلویان د جاکرتا کوڅو ته راووتل او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. په ډیرو مواردو کې دا اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مله وه. په جاکرتا کې لږ تر لږه په دې اعتراضونو کې 8 کسان ووژل شول او تر 900 زیات ټپیان شول. د پرابو یو همکار چې د سره په انتخاباتو کې مرستیال دی، هغه ویلی دی چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي او موږ به د ټولو قانوني لارو نه خپل ثبوتونه او شواهد وړاندې کړو چې ثابت کړو دا انتخابات د ولسمشر په پلوۍ په لوی لاس باندې بدل کړی شوې دي. اخوا ویډوډو خبرداري ورکړې ده چې کچا په انتخاباتو نتایجو کې د قانوني لارو پرته په نورو لارو اعتراضونو ته دوام ورکړ، حکومت به اړ شي چې د معترضو په وړاندې اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه. د اندونیزیا د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې د پورته شوي بحران په اړه مو له اجمل ان څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د کرکټ د بریا د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله د کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند، یو شمېر نورو ولایتونو خلکو د خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې. په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو چې په هوایي ډزو پیلېږي.
دغه د کومې ډله ایزې یا مخامخ نښتې ډزې نه دي، بلکې هغه هوایي ډزې دي چې خلک یې د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې کوي. خو د خوشحالۍ دغو ډزو ځینو افغانان په غم واړول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ګډون په خوست، ننګرهار ولایتونو کې د هوایي ډزو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی وایي
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ 43 تنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه 1.5 نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، 14 نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تیر شپه د نړیوال جام په تمریناتي پړاو لوبو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړه او افغانستان به بل دي ته ورته لوبه د دوشنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د ننګرهار د امیر روغتیا چارواکي وایي چې په بیگانه یو ډزو کې په دغه ولایت کې درې تنه ټپیان شوي دي. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته هوایي ځو خلکو ته مرجوب لاړه ولې دا چې عام خلک په اړه سوای.
زه محب الله ستانکزی په واد چې دا په دې مقابل کې استعمال کې دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات د دوغه مشکلات په خاطر ولای چې دا داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړ خپکیږي، خلک ډیر زوریدلې دي، ډیر کړېدلې دي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د له هوایي ډزو ډډه وکړي او د خوشحالۍ د په نورو بېلابېلو ډولونو ونمانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هېواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه سوې ده چې په راتلونکي کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو اورېدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هېوادوالو غواړي چې د کرکټ د بریا د خبر پر مهال دا چې افغانستان کرکټ لوبه ګټي له هوایي ډزو ډډه وکړي، ځکه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا تر اوسه په دې ډزو کې چې پرون د پاکستان پر خلاف د لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې شوي دي اقلا 10 کسان ژوبل شوي دي، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان نیولي دي چې هوایي ډزې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د و میلیونه ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړې ده. برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري تر څو د برېښنا د ضایع او تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا صرفیه تحویل کړي. د دې میټرونو د انسټال لړۍ دم غړی په بلخ کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبري آل مجیب الرحمن حبیبزی له خاغلی احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې دا څه ډول یو پروژه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو ترقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکی او زیات تجارتي لمن نه بلکو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برغ نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد لاغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیونه ډالر دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته وایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لری لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناءً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لاش و عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فیلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی.
برېښنا شرکت د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفي الله احمدزی و چې وایي زیرک میټرونه انسټالوي چې د برېښنا د ضایعات به تشخیصوي، د برېښنا د غلا مخه به نیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا بلونه تحویل کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شئ.